آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان د پاره د داعش د ډلې مشر د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو د پاره په یو شریک قانوني قوي پلان باندې کار کوي، او د آلمان صدر اعظم د اوکراین د شخړې په سر د خبرو د پاره واشنگټن ته راځي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن پر پروتونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو، خو د دې نمخ کې ز زیبا خادم او متي ولا به سبب د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش مشر د هلمند په ولایت کې وژل شوی دی. د هلمند ولایتي مقامات وایي چې ملا عبدالرؤف خادم د ګونټینامو په خانه بندي او 15 کسان نور چې ټول په یو موټر کې سفر یې کاوه د نړیوالو قواوو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د افغانستان د استخباراتو د ادارې بیان وایي ملا عبدالرؤف خادم چې د طالبانو پخوانی قومندان او د ملک په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت د چارو مسؤول په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دی. د هلمند ولایتي منابع وایي ملا رؤف په 2008 کال کې د ګونټینامو د زندان د خوشی کېدو نه پس افغانستان ته راغی، مګر په دې اخرو وختونو کې د داعش سره ملګری شو. د مطبوعاتي رپورټونو له قراره ملا رؤف 13 میاشت په عراق او سوریه کې چې د داعش پوز مرکز و دغه ډلې ته خلک استخدامول. افغان چارواکو د امریکا په مشرۍ د ناټو محاربي قواو د ماموریت د ختمېدو راهیسې په دغه 13 دسمبر کې چې پای ته ورسېدو افغانستان ته داعش د خلکو د لارې پیدا کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې.
افغانستان، پاکستان او چین نن په کابل کې ستراتیژیکه درې اړخیزه غونډه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې ستراتیژیکې درې اړخیزې غونډې کې د درې واړو هیوادونو استازو برخه درلوده، او د نورو مسایلو نه علاوه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت خبرې وکړي. سیاسي څېړونکي هم په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د چین او پاکستان رول ګټور بولي، او وایي کده دواړه هیوادونه د زړه له کومې کارو کې په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د بارنیو چارو د وزارت نطاق شکیب مستغنی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د غونډې اصلي هدف دا دی چې د وسوالو طالبانو سره خبرې اترې وشي.
در این نشست هسته جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو استادو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې، او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مختزي. همدارنګه درې وړو هیوادونو په خپل منځو کې مهمو توافقاتو ته ورسېدل.
نن د عراق د پایتخت په خوشا کې په هغه سیمه کې چې زیاتره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي، د بم په دوه چاودنو کې دوه کسان شپږ کسان وژل شوي دي. د بغداد د خاد خادمه په سیمه کې نن سهار د یو ځانمرګ بمچون کې په حمله کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوی دي او 13 تنه نور زخمیان شوی دي. په دغه سیمه کې زیاتره شیعه‌ګان دي او زیارتونه هم دغلته دي. سمدستي د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. دویمه چاودنه د بغداد شمال خواته حسینیت نږدې سیمه کې وشو، او کم تر کمه دوه کسان پکې وژل شو. د 2013 کال راهیسې په عراق کې دغه سپې خې ډېر زیاتې شوې دي، او د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس قریب 9000 ولسی خلک او عراقي امنیتي کسان وژل شوې دي. په تیر کال کې د نور وختونو ډېر زیات مرګونه شوې دي، 15000 کسان پکې وژل شوې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل نن واشنگټن ته راشي، او د یوکراین د روانې جګړې په حق له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. دوی په داسې حال کې خبرې کوي چې د اوکراین د شخړې د حل لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیک کوششونه روان دي. د یکشنبې په ورځ د آلمان صدر اعظم د اوکراین، روسیې او فرانسې د جمهور رئیسانو سره په تلیفون کې خبرې وکړې، او د آلمان او فرانسې په هغه ګډ پلان وضاحت وکړ چې هدف یې د اوکراین په شمال کې د روسي پلو یاغیانو لخوا د پیل شوې جګړې ختمول دي. میرمن ملکر او د یوکرين جمهور رئیس پترو پوروشنکو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند سره د چهارشنبه په ورځ د بلاروس په مرکز منسکی ګوري او په دې اړه نورې خبرې کوي. د فرانسې او آلمان شریک پلان د هغه ناکام مورمن په بنیاد باندې جوړ شوی دی چې د سپتمبر په میاشت کې په منسک کې امضا شوی و، خو اوس ور باندې مفصل خبرې کیږي. د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 15,600 کسه وژل شوي دي. دا شخړه لس میاشتې مخکې هغه وخت پیل شوه چې کله یاغیانو د اوکراین د دولت خلاف پاسون پیل کړ. د اوکراین جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ د بې قید و شرطه اوربند کېدو هیله مندي ښودلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د داعش د ډلې په خلاف د عملیات لپاره تیار دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په یو تلویزیوني پروګرام کې وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوه د پخوانه اوس د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات ته ډېره متحده ده چې دغه ډله ختمه کړي. د امریکا حکومت د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یو اردني پیلوټ د ژوندۍ سوځولو نه وروسته سخت دریز غوړه کړې ده. جانکيري وویل
د ریزاونډینګ ری افرمیشنز اف کمټمنټ تھرو اوټ دی عرب ورلد هاف بین هارټنینګ اند سترونګ. آی مین هیر از واټس هپند. 22% اف دی پاپولیشن
د عرب نړۍ لخوا د ترګړډ خلاف ژمنه د ستاینه ورده. داعش چې څومره ځینه نیولې دي قریب 22% سیمه یې بیرته نیول شوې ده او پرته د کوم غټ فوزي عملیاتو نیول شوی. د عراق فوز د دغه سي عملیاتو لپاره روزل شوی دی او دا د هغوی د کوښونو او قابلیت نتیجه ده. د دین علاوه مونږ د اسلامي دولت د ډلې زیاتره مشران په نخښه کړی او د دوی د خپل منځي روابطو وسیلې مهم په نخښه کړی. په خابه په لوی لوی کارونو کې آزاد ګرځیدل اوس دا کار نشي کولای.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د یمن د سیاسي بحران د حل د پرانند ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې د هوتی د یاغیانو په شمول چې تیره هفته یې حکومت نیولې ده د مهمو سیاسي ګوندونو استازي برخه لري. د ملګرو ملتونو استازي جمال بن عمر دا خبرې چې په تیره پنځشنبه شلېدلې وي بیرته پیل کړې دي. د پروندې یکشنبه په ورځ ویل چې مختلفو ګوندونو موافقه کړې و چې دغه بحران لپاره بیا سیاسي خبرې وکړي. د هوتی یاغیانو د جمعې په ورځ پارلمان لنګ کړ، انتقالي حکومت جوړ کړ او د غرب په ملاتړ د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د حکومت په ځای خلا ډکه کړه. وسوال نن د سومالیه په پایتخت کې د پارلمان یو غړی وژل دی. ټوپکوالاو په مګدیشو کې عبدالحی قائد باری په ټوپک وشتل دی. الشباب د القاعده ملګری ډلې ویلي دي چې د دوی کسانو چې په موټر کې روانو باری وشتل او وژل دی. په دې روان کال کې باری د پارلمان لومړنی وکیل دی چې وژل شو. 15 تنه نور په تیر کال کې وژل شوي وو او د الشباب ډلې ویلي وو چې دا کسان دوی وژل دي. نن د پارلمان د غړي په داسې حال کې وژل شو چې ټاکل شوی و وکیلان شپک شپې ته کسیزې نوې کابینه ته رای ورکي. پارلمان د صدر اعظم عمر عبدالرشید علي د کاندیدانو مخکنی لست رد کړی و. د امریکا او جنوبي کوریا ډیپلوماټان نن د دوشنبه په ورځ په سیول کې خبرې کوي چې په دوه اړخیزو مسلو وغږیږي او د شمالي کوریا په هکله او د شمالي کوریا د راکټونو په پروګرامونو خبرې وکړي. د امریکا د بارنې چارو د وزارت مرستیال ټونی بلینکن درې ورځې په سیول کې تیری او بیا چین او جاپان ته سفر کوي. ښاغلی بلینکن نن د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د خارجه وزیر د مرستیال چوتا یونګ سره د غونډې نه وروسته ویلي دي چې مهمه ده چې په شمالي کوریا باندې تر هغه وخته پورې دا بندیزونه ادامه ولري چې د زړه له کومې وغوړي د خپل اټومي پروګرام د بندولو په سر خبرو ته حاضر شي. د شپږو ملکونو نمائندگان په دې خبرو کې برخه لري. د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالو نن په نایجیر کې په یو زندان باندې حمله وکړه. په څلور ورځو کې د سرحد نه اخوا دا د بوکو حرام د وسلوالو څلورمه حمله ده چې کوي. پوځي منابع او عیني شاهدان وایي چې د نایجیر پوځ دغه وسلوال په جنوب ختیځ کې د ډیفا په خارګوټي کې په زندان باندې حمله کړې او دا حمله څو ساعته روانه وه. د څو ساعته حملې نه وروسته د کسان شاته تمبولې دي. سمدستي دا نه ده معلومه چې څومره خلک مړه او زخمی شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې کوم بندي تښتېدلی دی یا نه. او د چیلي څو تنو غرو ختونکو ویلي دي چې د هغې الوټکې ټوټې پرچې یې موندلې دي چې قریب نیمه پیړۍ مخکې د فوټبال د مسلکي مشهورو کسانو د یو ټیم سره ورکه شوه. دغه غره ختونکو ویلي دي چې دوی د اندیس په غرونو کې په 3200 متر جګ ځای کې دغه الوتکې ټوټې ولیدي. د اندیس غرونه د چیلي د پایتخت سنتیاګو نه 300 کیلومتر لري